پېښور کې د ماسپخین دو بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دی یو بل غړی کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور دروړو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې چارواکو د کشمیر حمله وروسته د هند تورونه رد کړی دي. د افغانستان د روزګان چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په برید کې اته پولیس وژل شوی او نن د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو غونډه کیږي. د خبرونو تفصیل. پاکستان د کشمیر په اوړي کې د حمله وروسته د هند تورونه رد کړي دي. وایي چې باید هند بغیر د پلټنو په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن مشال ریډیو ته وویل چې د هند د تورونو له لارې د نړۍ پام په کشمیر کې د هندي پوځ لخوا د انساني حقونو خلاف ورزونه لري کول غواړي. هغه زیاته کړه کله چې هم په هند او یا د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې سبدوشي نو هند په فوري توګه داغي تور په پاکستان لګوي. خو کاو کتل شي نو اصلا هند په پاکستان کې ترهګري کوي او داغي لمونږ سره ثبوتونه هم شته. د سره هندي چارواکو هغه بیانونه پر ریکارډ موجود دي چې هند با طالبانو ته پیسې ورکوي او د پاکستان پر ضد به کاروي. داو نفیس زکریا د هند پوسټ ویلی دی لمړی پلټنې ښایي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د پرونی برید تر شا د پاکستان جیش محمد ډلې لاس دی. د هند پوسټ ویلی پرون د اوړي سیمې په یوې پوځي کیمپ د مشکوکا وسلوالو په برید کې ولس پوځیان او څلور برید کوونکي وشل شوي دي. په مومند ایجنسی کې د ځانمرګي برید وروسته لا هم د لټون عملیات روان دي او چارواکي وایي څلور مشکوکه کسان یې نیولې دي. حکومتي چارواکي دا هم وایي چې په یاد پیښه کې د وژل شو او ژوبل شو خپلوانو ته مالی مرستې ورکړې دي. د امبار سیمې پولیټیکل تحصیلدار فراموش خان نن مشال ریډیو ته وویل
او نن چې کوم دی ملیشیا والا دغه کړی دی یو کس چې کوم دی سسپیکټ دو پلار وځي دغه نیولې پرون دوه کسان موږ نیولې دي پولیټیکل والا سونه د انبار خلک چې دی ادا دغه وخت نه پیدا دغه کې دی او د دیو په امداد زده دي ځنه چې کوم دی نو دغه خلک شر پسند خلک او دا خلک چې کوم دی وتیلې دي.
نوماړي زیاتوي د مومندو په امبار سیمه کې د شوي برید له امله په وژل شوو کې شپږ دېرش کسانو کې پرون حکومت د هر یو تن کورنۍ ته درې لکه او په ژوبل کسانو کې هر یو ته یو یو لک روپۍ ورکړي دي. دغه ځان وژونکي برید د جمعې منځ پر مهال د امبار تحصیل پای خان کلي په جماعت کې شوی و چې پکې د یو تن څلور زامن هم مړه شوي دي. د وزیرستان کډوال وای د وطن کارډونو په ترلاسه کولو کې غټ مشکلات لري. د پوځي عملیاتو له وجې بي کورکل شوی محسود کډوال چې د رستیو کې خپل کورونه تاسو شوی وای تر دې دمه ورته وطن کارډونه نه دی ورکړل شوی. سعود الرحمن محسود نن مشال لډیو ته په دې اړه وویل
خام چکی مورتا فوجیون دی 17A یونټه ول دی دختا ویرا غل لا کارډینا دیلتا یش دوی پټه یمو تر واسطله اندازا د مو داوا چ پیوا پټه شی 5 نا 6000 پر کارډینا یش نیما ګنټه مې پکشه تیرا کړه کارډ مې پرشه غشتلیو نیما پټه مې هنه وکاتل استړای شو پر د غاسه مې پریشول.
لا هم حکومتي او پوسی چارواکو په دیړه سن دی ویلې. د شمالي وزیرستان د مشرانو و کسیزه پلاوی د مهال د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې په موضوع د خبرو لپاره د فاټا پاستازي توپ د چین په ورسنه دوره ده. د پلاوی پرون چین ته ولاړو ل رواني وړاندې پرون یو ځای مشر ملک غلام خان وزیر په اسلام آباد کې مشال لیډیو ته ویل دوی به هلته د چینایي چارواکو سره د اقتصادي لارې په باره کې خپلې اندېښنې شریکوي. د افغانستان اجرائیه رئیس وای د سولې عالی شورا چې کر کلال حزب اسلامی سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کوي دوی کوم اعتراض نه لري. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د سولې په هوکړه لیک کې داسې هیڅ موارد نشته چې له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالی شورا منشي او ویان امین الدین مظفری مشال لډیو ته ویلي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامی سره د سولې موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو تر اخیستو وروسته ډېر سر لاسلیک شي. د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې اته پولیس وژل شوي دي. په دغه ولایت کې یو چارواکي سمنوال رحیم الله خان نن مشال ریډیو ته ویل چې تېر ورځ بهرنیو ځواکونو د کندهار روزګان په لویه لاره کې د پولیسو په یوې پوستې بمباري کړې او اته پولیس یې وژلې دي. خو تر اوسه بهرنیو ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن د کډوالو پاړه د ملګرو ملتونو غونډه پیلېږي. په داسې حال کې چې د دویمې نړیوالې جګړې وروستو دې وروستیو کې په لومړي ځله په دومره ډېره شمېره کې خلک بې ځایه شول، تمه ده چې د نړۍ مشران به د ملګرو ملتونو د 193 غړو هېوادونو لپاره داسې یوه موافقه وکړي چې تر مخه یې د کډوالو د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره همکاري نور هم زیاته شي. رپورټونه وایي تمه ده چې له دې غونډې هم زیات پرمختګ د ستمبر په 16 نېټه د ولسمشر باراک اوباما لخوا په رابللې غونډه کې وشي. امکان دی چې په دغه غونډه کې به سلوېښت هېوادونه د مرستو لپاره نوي وړاندیزونه وکړي. دا مرستې به یا د نورو کډوالو اخیستو یا د هغې تعلیم او نوکریانو ته د رسایۍ په برخه کې وي. د روس بهرنیو چارو وزارت د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو لخوا په شامي پوځیانو هوایي بریدونو ته سخت غبرګون ښودلې او ویلي دي چې دا بریدونه د مجرمانه غفلت او داعش ډلې سره د نیغ په نیغه همکارۍ ترمنځ لږ فرق څرګندوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل له دې بریدونو سره په شام کې کمزوري اور بند چې د ستمبر په 12 عملي شو هم له خطر سره مخ شوې دي. د روس دفاع وزارت ورما ورځ ویلي وو چې د امریکا جنگي جاسونو د شام 12 حکومتي پوځیان بشلي. امریکا پوز منلی چې د دې پوز په داعش ډلې بمباری کوله، نو کېدای شي چې په غلطۍ کې شامي ځواکونه هم په نښه شوي وي. هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. له زمو همکار رفت انجم درته د ګرن صوبې د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپے شل پیسې اخیستل کیږي او په 105 روپے شپېته پیسې خرڅیږي. یو یورو په 145 روپے 50 پیسې او په 119 روپے. یو درهم په 23 روپے 10 پیسې او په 23 روپے 45 پیسې. یو پاوند په 115 روپے 50 پیسې اخیستل کیږي او په 110 روپے خرڅیږي. یو ریال په 20 روپے 8 پیسې پیسې او په 20 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 250 پیسې او په 1.55 پیسې. په یو پاکستانی روپے 229 ایرانی ریالونه خستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 295 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې به په پېښور، کوئټه او بنو کې موسم خشک وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 25 وي. په کوئټه کې 14 او 18 او په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 او کم نه کم 40 سانتی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. پاکستان د هند هغه تورونه رد کړی چې وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پر یو پوځي کیمپ پرونه برید په پاکستان کې پلان شوی. په ممند جنسای کې د جمعې ورځې د ځانمرګي برید په تړاو یو شمیر مشکوک کسان نیول شوی.
پلټنی شروع دي. ملیشیا وال سسپیکټ پلار وزوی دغه نیولې. پرون دوه کسان منګ نیولې دي پولیټیکلای والا د شک په دغه باندې.
د جنوبي وزیرستان هغه کډوال چې په دې وروستیو کې خپل کورونو ته ستانه شوي وایي د حکومتي وطن کارډونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي.
وی چې 50 پیج رجه باد وطن کارډ دای دوه ته ملاویږي. اف ڈی ایم ای سره هم کوشش وکړه په تام وکړه ایچ لیفټ نشان دي فوجیون اچ تاون نکاوي.
او په مشالو 19 پروګرام کې د خدای خدمتگار تحریک دی مبارزې الف جان خټکی د ژوند او کار او زیار په اړه وایي.
هغوی هم خدای خدمتګارو په دې مبارزه کې د خپل لیکونو په ذریعه پښتنو ښځو ته بیداری پیدا کولو لپاره کار وکړو.
د سولې پر لور ونیزه خبرونه هم اورئ. هیله ده اورېدو ته یې له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو. پاکستان د هند هغه تورونه رد کړی چې وایي دا غه هواد تر تنظیم لاندې کشمیر کې شوه ورسته تروستي برید د پاکستان درنه پلان شوه. د پاکستان خارجه دفتر وایي هند د دې تورونو پترت کې غواړي د نړیوال ټولنې پام په کشمیر کې د هندي پوز لخوا د انساني حقوقو له سرغړونو واړوي. د چارو شندن کې بیا وایي د دواړو هوادونو حکومتونو باید د خبرو اترو لاله خپل منځي مشکلات حل کړي. محمد الله تفصیل راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر په خپلې خبر پاڼه کې وایي چې هند د اوړي حملې الزام په غیر د سپلټنو په پاکستان لګولې دي او دا تورونه په سختۍ سره ردوي. خبر پاڼه کې ویل شوی چې هند حکومت خپل دا عادت جوړ کړي چې د ترهګرۍ هرې پیښې د پلټنو نه په غیر ذمہواری په پاکستان اچوي، حتی چې د ترهګرۍ په ډیرو پیښو کې هند په خپل ککړ وي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د دې تورونو له وجې هندوستان د نړیوالې ورورولۍ پام په کشمیر کې د هند فوج لخوا د انساني حقوقو خلاف ورزیانو نه لری کول غواړي. د ذکر دا چې وزیر اعظم دفتر تیره اونۍ مشال ریډیو ته ویلو چې وزیر اعظم نواز شریف بعد روان میاشتې په 21مه نیټه د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی ته وینا کې د هند انتظام لاندې کشمیر په موجوده صورتحال او په خاصه توګه د هندي فوج لخوا د انساني حقوقو خلاف ورزي په معاملې به هم خبرې کوي. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ څه هم پیښې کیږي نو په یو بل تورونه لګوي. پاکستان او هند له پکار دي چې د تورونو په ځای د مذاکراتو لاره دې خپل کړي.
پاکستان میں اس قسم کے گروپس ہیں جو کشمیر
پا پاکستان کی ذنی داسی تنظیم نشتہ چی دا کشمیر دا آزادی لپارا دا روان جنگ مرست کوی. خو خبر دا چی دا ترہگری ہر پیخ پاکستان سرا ترل ترہاغ وقتا صحیح ندی چی ترسو ور سرا ثبوتو ننوی. دا کان نور لستو دونوی امراسی دا ہند دا کوشش تی چی پاکستان یو ترہگر ملک وگرزوی خو کامیاب نشو. خو ہند وز دا لار خپل کڑی چی دا ہر پیخ زماری پا پاکستان اچوی چی پا یاد ملک فشار زیاد کری. نو زگنم چی دا ہم صحیح تری کندا دوانه ملکونو لپکار دی چې مذاکرات شروع کړي او د خپل منځي مسلو حل راو باسي. نو دا شند د دې سیمینا د ترهګری خاتمه کې دی شي.
د یادونه دا چې د یک شنبه په سحر وخته نامعلومه وسلوالو په اوړي کې د هندي فوج په یو کیمپ حمله وکړه چې پکې ولس فوجیان وو وجل. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرتز.
پر لنډو سپو 2013
15300
او 15200 کلو هرتز.
په مومندو کې د جمعې ورځې له ځانمرګي برید وروسته لا هم هغلته د لټون عملیات دوام لري او چارواکي وایي څلور مشکوک کسان نیولي دي. بلخوا حکومت په پیښه کې د وژل شوو او ټپي شوو خلکو کورنیو ته مالی مرستې ورکړي. د مومندو جنسای د امبار تحصیل دی وکلي پر جماعت شوي ځانمرګي برید کې د رڼاګل نومي یو کس څلور زامن وژل شوي. رڼاګل په خپل کار نه کوي خو وایي چې زامنو یې د کور کارونه او ټوله ګټوټه کوله.
د امبار تحصیل پرکل نائب تحصیلدار فراموش خان وای چې په دې پیخه کې سلور شکمن تنان هم نیولې شوی.
هغه دغه دی لکه زمونږ پلټنی شروع دي او نن چې کوم دی ملیشیا والا دغه کړی دی یو کس چې کوم دی سسپیکټ دو پلار وزوی دغه نیولې. پرون دوه کسان موږ نیولې دي پولیټیکل والا د شک په دغه باندې. اوس په الحال موږ مطمئن کلیئر دی. خو لکه داسې حالت چې دی یو وخت هم څوک دغه نشي کولای کنه. سونه د امبار خلک چې دی ادا دغه وخت نه په دغه کې دی او د دې په امداد زده ځنه چې کوم دی نو دغه خلک شرپسند خلک دا خلک چې کوم دی وتیلی دي.
د امبار د جماعت دننه د ځانمرګ برید په نتیجه کې د رڼاګل سلور ځامن وژلې شوی. رڼاګل خو په خپل کار نه کوي خو وایي چې ځامنو به یې د کور کارونه او ګټه وټه هم کوله. د مشر زوی د واده نه همیاشتې شوي او د دویم زوی کالی کوټه او د واده سامان تیار وو او یوه میاشت پسې واده وو.
مشر زوی چې کوم وهابو ورپسې نعیم ورپسې شهاب او شهاب بیا مشتاق او کشر پس دسی به و چې هغې خو داسې حالات کوي چې صبر ته وي مو مونږ ته د شپې دوام ته د شپې خاخ کړو او دوه چې کوم سهار تم پرېخوستو او یره دغه به مونږ به صرف ټوکړې لیدلې وای خو تاسو به نه خولې. ما چې نه بس خرابېدل او بس زما په خپل اختیارات نه و چې مونږ اوړ خلک پردي راغلي وو بس ما ځمانه خو دغه لاس پې وغوت شو.
پرون سهار د امبار د سیمې پایخان کلی په لور روان شوم نو د کوتا ترپنا تر د سرلړی پورې د دراو سرشا بخپلشا او نور واړه او لوی بازارونه او د کلی دوکانونه بند وو. ولس په دغه غمژنه پیخه خفه وو او ماتمه کاوه او دغه ولس د رڼاګل په شان د نورو غمژنو کورنیو سره غم راځي کوله.
تب د ما او ته د اخیرنۍ خبرې بچما مجیره ورشه او دوه ګړې جوار راوړي غواوله. سار می ویل ما یره د کپړې مپړې د دې چې کوم موبایل دې د مانه پټی کی.
د امبار په حد تحصیل کې مې د یو سپینګیری سره هم ولیدل چې په یاده پیښه کې یو ځوان زوی وژل شوی و. هغه وویل چې دغه زوی به یې مزدوري کوله او د کور کار پرې ښه روان و.
بخان صاحب کې زوی دی.
څه نوم؟
واپور. یو شلو کال واده مې ته بس وس کړی بس دغه د پینډې مزدوري بدله کوله. په دغه ورځې زه د رئیس کړم د ته مال زه بچی ته زه او جمعه ترسه او زه در روان یم او دس کوم چې زه کله د جمعه دې ګوټ تر ورسېدم ناڅاپه درش پرون د جمعه نه ګر چاپېره تاو راتاو شم ملک څوکي چې ورنول نه تختی رنه خلاص نشي. جما خپل وسه وکړه غرګی مې راخیستې وم ټوپک هم نه و غرګی مې راخیستې وم منډه را منډه مې پام وکړ ډېر ساتي ناس ناس خو څه پته پوی نه یو طرف پوی نه شو
د شپږ دېرش وژل شوو د کورنو سره درې درې لکه او د زخمیانو د کورنیو سره یو یو لک روپۍ حکومتي مرستې شوې د امبار په دې پیښه کې یو تن شپېته کلن و یو تن دېرش کلن و او یو ماشوم د نهو کالونو و ولې د نورو درې دېرش وژل شوي عمرونه د لسونه تر د درویش کالونو پورې وو چې د زیاتره ماشومانو پکې د دولسونه تر د اوولسو کالونو پورې عمرونه وو شانواز ترغزی مشال ریډیو امبار
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د پوځي عملیاتو لوجې به کول کلی شوی مسعود کډوال چې په دې ورستو کې خپل کورونه ته بیرته تللی وای تر دې دمه ورته وطن کاډونه نه دی ورکل شوی حکومت پیلو چې خپل سیمو ته ستنیدونکي مسعود کډوال به په خرګه ترانزیت پوینت انتظامی ته ځانونه ور پیژني او وطن کاډونه به ورکول کیږي تفصیل له سیلاب مسعود اورو
آغا مسعود کابلیون چې کوم وزیرستان ته بیرته لیږدول شي د خرګی په ترانزیت پوینټ به خامخا وطن کارډ جوړوي د دغې کارډ د جوړولو په وخت هر ښځه هر سړی چې په مختلفو مرحلو ورتیر شي بیا دوی ته وویل شي چې وطن کارډ به د یوې هفتې نه د ورستې د خپل خپل تحصیل په پته در ورسېږي بیرته تللي مسعود کابلیون وایي د تحصیلونو په ځای ټول کالډونه چشمیری په زرګونه دای سامته لیږلی شوي دي چرته چې کابلیون ته د دغو کالډونو د وروښلو دپاره هیڅ بندوبست نشته دای په دغه وجه په کابلیون سطح ریژي په وطن کارډ پسې سامته ورغله یو قبایلي سعود الرحمان مسعود خبره وار وای
تیره میاشتې په نو تاریخ باندې د میژ د علاقې بدر بریج نمبر دو لدا دغه نمبر و میش خرګی په ترانزیت کیمپ باندې خپل رجسٹریشن وکړ د وطن کارډ د پورا ټوکن میش ته ملاو شو وی وی چې پنځه پیج رجه بادو د تو سه وطن کارډ دای دوه ته ملاوی شي تحصیل تور وراسي انتظامیه بالکل تعاون نکو ور سارا دی اف ڈی ایم سره کوشش وکړ اپ تام وکړلا ایچ لیفټ نشان دی فوجیون اچ تعاون نکاوی خلک ډیر په عذاب په مصیبات باندې کا کارډ دی
یو بلکا بایلی شاکر الله مسعود په دغه بریک شه په دارنګ جاګی جی
په کور دادو چې وراته د انټری سارا سره وطن کارډ هم ورته ملاوی شي کچیره په خرګه ترانزیت کیمپ باندې وطن کارډ نه ملا ویجی نو په هر تحصیل وایز باندې دا دغه پورا کمیټې جوړې کو په داسې د علاقې الډر شامل کو پولیټیکل انتظامیه د هشي ور سره فوج د شي ور سره چې دا خلته کاډینا ور کوي سندک شي کاډینا باندې کړي دي هر سړی ته چې تکاټ پکښه غوډه اول خو چوک تعلیم یافتا نه په خپل نوم نه پیږي
مرشال ریډیو د وطن کارډ د دغې مشکل نه چې د سیمنا د قومي سملای نمائنده او د سفران د قائم کمیټې مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کا اغوی لوز وکا چواکی دا غټ مسله دا د دغه د سمولو د پاره با ز سم دستی څخه بندوبست کوم
کور خدا دو چخر غیشه ده ده دولاتا چه کم سالا اطلاعی دی غیطای وراتا دا وطن کاری ورکا ولی دا خود سارا ریا ندو دکاری ده مسائل ده حل کا ولی ده تیرا تیرا کوشش رو
کبالیانو دا هم واضح کرا چه پا وزیرستان شه ده و سدلو وزیرستان تا ده تگ را تگ ده پارا وطن کارد ده کمیش نختی کارد نا زیاد اهمیت لاری زکا پا کاردا چه پا سام شه پراتا گرد وطن کاردونا طول مسعود کابلیون تا ور ور سوال شی سیلاب مسعود مرشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شی
د شمالي وزیرستان د مشرانو و کسیزه پلاوی د محل د چین او پاکستان اقتصادي لارې پر موضوع په چین کې جوړې و غونډه کې ګډون کوي چین ته سفر په لور مخکې د قبایلو یو مشر ملک غلام خان وزیر پرون په اسلام آباد کې مشال ریډیو ته وویل چې دوی بل چینایي چارواکو سره د اقتصادي لارې اړوند خپلې اندېښنې شریکې کړي په پاکستان کې ځینې کم پرسته پښتانه سیاستوال د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکې کوي چې وایي د پاکستان چین اقتصادي کاریډور لوی لارې او د انرژۍ پروژې پنجاب صوبې ته ورکول غواړي، خو مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي. سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د شمالی وزیرستان د مشرانو یو ډل د اتوار په مازیګر د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې د فټه لپاره د برخې غستو په غرض په ورځنی دوره چین ته تللی دی. ل روانېدونه مخکې د مشال ریډیو سره خبرو کې د ډلې غړو وویل چې په قبیلي سیمو کې بې شمېره ذخیرې دي او نور معدنیات هم لري، نو کچری په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې قبیلي سیمو ته برخه ورکړی شوه نو قبیلي سیمې به هم ډېر پرمختګ وکړي. په دې اړه مل غلام خان وزیر وویل،
بالکل چائنا پروگرام دینا نا چائنا حکومت ہو یو ڈیر دے پاکستان سرا گہرا دوستی دو اور بل خاص کر دے پاکستان عوام ہو دے چائنا سرا ڈیرا مینا لری محبت لری تروسا پیرے چائنا منگا فار میدون کے سپورٹ کرا جائے اور میچے دا کیم ڈیلیگیشن روان دے ان شاء اللہ منگا دا کوشش بھی دا ابھی جمگا پل سمرا تپوزاتی سمرا زمنگا مسلی دی آکا پاکستان پلے ول دی آکا پاٹا پلے ول دی کا نارت پاکستان کے اور کیم زمنگا مدنیاتی اندر زمنگا دا سے گاری
همداشان د شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل مشر په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه،
زمانه مانه سره علی خان دا وردا کسنګ تاسو چې ملک صاحب دا خبره وکړه چې موږ د چین ته روان یو، چې کوم دلته کې چاینا را روان ده اکنامیک کاریډور باندې، نو موږ د فاټا خلک چې کوم دلته کې په فاټا کې مدنیات د ټول پاکستان نام زیاتی، بلکې زه به دا وایم چې په هر یو ایجنسی کې په هر یو قبایلی علاقې کې د ټول پاکستان زیات مدنیات پراته دي، خو چونکه دلته کې سکه د حکومتونو یا د خلکو هغه ځای تر صحیح نشته، نو مونږ غواړو چې دلته کې لاړ شو د چین حکومت سره د یو څه خبرې په بنیاد باندې لاړ شو چې هغه نه مونږ دا وغواړو چې تاسو د دې کاریډور سره د قبایلي علاقې چې کومې دي پسمند دي، چونکه دلته کې مدنیات زیات پراته دي چې تاسو د قبایلي علاقې هم د دې کاریډور سره شامل کړئ.
یو بل مشر ملک فرید الله کابل خیل مشال ریډیو ته وویل، باید چې فاټا ته په داسې منصوبو کې خصوصي اهمیت ورکړي ځکه چې قبایلي سیمې تر هغه لري
شمالی وزیرستان کے وہ تجارت مرکزوں یا محمد یا بے جوڑ یا خیبر یا نارتھ وزیرستان یا ساؤتھ وزیرستان
ملت پال گوندونو او د مدنی ټولنو غړو له حکومت غوښتنه کړې و چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د فاټا او خیبر پښتونخوا ته پوره پوره برخه ورکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا مشال ریډیو دردون کو ته کورمه پولیټیکل چارواکی وای د سیمې د سکولونو د هاغو استادانو پر ضد به قانوني اقدام کوي چې خپل ډیوټیانو ته نه حاضرېږي. د کورمه مرستيال پولیټیکل ایجنټ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل کوم استادان چې د امنیتي اندېښنو له وجې سکولونو ته نه ورځي دوی به دغه ستونزه حل کړي. د کورمه استادان وای د فرقه ییز شخړو له وجې د لری پرتو سیمو په سکولونو کې ډیوټیانو کولو ته زړه نه ښه کوي. طارق اورګزی رپورټ راکوي.
پکورما کې د اشخلو سیمي خلک وايي په سرکاري سکول کې استادانو د کمی له امله د دوی ماشومانو په سبقونو منفي اثر غورځيږي. ځايي خلکو په خبره په سیمه کې تر اتم جمعه پورې د سندغر میلې دغه یوازنې سرکاري سکول دی چې بګي د ساينس مضمونونو لپاره استادان نشته. د تورغر سیمي سید الله مشال لډیو توای په سکول کې د دوی ماشومان له ډېر وخت راهیسې استادانو د کمی دغه مسلې سره مخامخ دي.
تعداد تقریبا 3350 تعداد دی د میډل سکول دی. هغه ته اوس پرنسپل اور دی، بل پرنسپل نه دی راغلی، هغه له ډېر زیات خراب دي مغه هغه والي سه حکومت د غختنه کو زغه ته خو استادونه ولي خید مستر ور کړی شي والي ته ور کی تعلیم وکي نه سبا وخت د تعلیم دي
د مسوزو اشخیل سیما د منځنی کورمه په حدودو کې راځي چیرته کې یوش می سرکاري سکول نه داسې دي چې هلته کې هم د استادانو کمی دي معلومات در مخه په منځنی کورمه کې استادانو د کمی یا وغټه وجداده چې هلته استادان د سکیورټي صورتحال لکبل خپل ډیوټي نه کوي
د مسوزي سټوډنټ فیډریشن مشر پټان عبدالخالق مشال لډیو دوای پسیمه کې د فرقای ځنه خطو په ځینې استادان لایوبل علاقو ته نه ورځي چې لامل د زایز د کونکو تعلیم خرابېږي دلته حکومت اشیا سن کوم پسادو تیر شوی دی دغه وجه نه تکین د بزین زین تک 400 پرتا دو د استادون نه سره د مو سنټر هاري سکول ته نقصان رسیدل دي هاري سکول لوور کې د سنټر کې څومره هم د باري کوري مل استادون دي هغه دلته ډیپټی نشي کول حالانکه اوس حالات اخري حالات نارمل شوی دی حالات ښه شوی دی کبه بیان شي په کوی حکومت متبادل دی زریعه وکسي دلته خو سوډ کو دوپاره سکول دوپاره دوستو ضرورت خو وی
اډیشنل پروتوکول جن نسول الله خان مشال لډیو دوای کم استادان چې خپل ډیوټي نه کوي د هغوی پر ضد به سخت ګام اخستل شي
نسول الله خان وای استادان د خپل ډیوټیان لپاره ورشي ځکه چې بسیمه کې اوس حالات ښه دي او زیاتوي چې کله سکیورټي په حواله د چا څه مسله وي هغه بورته پولیټیکل انتظامیا حل کوي
هغه فریکوینت موومنت د روډ باندې دی راځي او دا بهانه کول چې سکیورټي ایشوز دي او څنګه نه شو راتلی نو دا جست بهانه زما نظر کې خو بیا هم فرض کا
پورے سخت فرقائی تعلیمی حل و ضلع سخت زیان رسید لے
دو ہزار الاسم کال کی مری امن لوزنامہ دا ملی کی دورست کرم امن وسطے
تاریک رگزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
د افغانستان د سولې علي شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لا هم نه ده لاسلیک شوې د حزب سرچینو مخکله دي اجرایه ریاست ته څرګندې اشاره په ترڅ کې ویلو چې په حکومت کې دننه ځینې کړای نه غواړي د سولې د موافقه لاسلیک شي خو د حکومت اجرایه ریاست پرون ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقه هرکلی کوي احمد تکل جزئیات لري
تمه دا و چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه نن لاسلیک شي ځکه د دې موافقې په وړاندې خندونه ظاهرا لمینځه تللی دي خو د سولې عالی شورا د دې موافقې د لاسلیک د دقیق وخت په اړه څه نه وایي د سولې عالی شورا د جمعې په ورځ ویلي و چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه به تر دوه ورځو پورې نهایي شي د دې شورا منشي او ویان امین الدین مظفری تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره خبرې په ښه فضا کې پر مخ ځي خو نوموړي زیاته کړه چې دا موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو له اخیستو وروسته لاسلیک شي
خبرې اترې د دولت او د حزب اسلامي د هیات ترمنځ په یو دوستانه فضا کې روان ده او انشاءالله مثبت نتیجه لري او په راتلونکو څه نږدې ورځو کې پس د دې نه چې د ټولو اړخونو نظریات د دې په هکله ونیول شي انشاءالله چې دا توافق د دوه اړخونو ترمنځ کیدونکی دی او کیږي انشاءالله
په تیرو څو ورځو کې چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې خبره بیا توده شوه حزب ته نږدې سرچینو د جهاد او کورنۍ جګړې په کلونو کې خپلې اصلي رقیبې ډلې ته ګوته ونیوله او وی ویل چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ له دې وسلوالې مخالفې ډلې سره د سولې مخالفت کوي څه موده مخکې د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر کریم امین ویلي و چې د سولې د موافقې د سند په اړه وروستۍ موافقه شوې مګر لاسلیک کې د حکومت د یو اړخ د مخالفت لکبله ځنډیدلای خو د سولې د عالی شورا منشي او ویان ښاغلي مظفری وویل اجرایه ریاست له حزب سره د سولې د موافقې مخالفت نه کوي
دا د هر اړخ او د افغانستان د هر مشر او د رهبر حق ده چې د دې په اړه خپل نظریه ولري او دغه موافقه واخیستل شي زه فکر کوم چې د مخالفت موضوع قطعا مطرح نه ده خو دا ښه کار ده چې ټول اړخونه خپل نظریه ورکړي او هغوی سره په دې اړه مشوره وشي چې خبره لږ کلک راشي او آینده کې څه مشکل ونه لري
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې له حزب سره د سولې موافقه نهایي شوې خو ښاغلی فیصل هم د دې موافقې د لاسلیک وخت ونه خوت ولسمشر اشرف غنی د لوی اختر پر ورځ وویل چې له حزب سره د سولې په برخه کې هیڅ راز خند نه مني او خبرداري ورکړ چې که څوک په دې چاره کې د خند اچولو هڅه وکړي نو دای به دا مسله د افغانستان له خلکو سره شریک کړي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو په پیښور کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې د انیسی اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان د کشمیر په وړي سیمه کې د حمله رستو د هند اغه تورونه رد کړی دي چې وايي په دغه حمله کې جیش محمد ډله لاس لري. پاکستان وايي چې باید هند بغیر د پلټنو په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي. د هند پوسټ ویلي دي لومړنۍ پلټنې ښایي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د پرونی برید تر شا د پاکستان جیش محمد ډله لاس لري. په مومند ایجنسی کې د ځانمرګي برید وروسته لا هم د لټون عملیات روان دي او چارواکي وایي څلور مشکوکه کسانې نیولې دي. حکومتي چارواکي دا هم وایي چې په یاد پیښه کې د وژل شوو او ژوبل شوو خپلوانو ته مالی مرستې ورکړې دي. د وزیرستان کډوال وایي د وطن کارډونو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي محسود کډوال چې د وروستیو کې خپلو کورونو ته ستانه شوي وایي تر دې دمه ورته وطن کارډونه نه دي ورکړل شوي. لا هم حکومتي او پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان د مشرانو و کسیزه پلاوی د مهال د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې په موضوع د خبرو لپاره د فاټا پستاسیتوب د چین په ورزنه دوره د پلاوی پرون چین ته ولاړو. د افغانستان اجرائیه رئیس وای د سولې علي شورا چې هر کله له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کوي دوی کوم اعتراض پرې نه لري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د سولې په هوکړه لیک کې داسې هیڅ موارد نشته چې له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې اته پولیس وشل شوي دي. تر اوسه بهرنیو ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو غونډه پیلېږي او تمه ده چې د نړۍ مشران به د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو لپاره داسې یو موافقه وکړي چې تر مخه یې د کډوالو د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره همکاري نوره هم زیاته شي. او د روس د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو لخوا په شامي پوځیانو هوایي بریدونو ته سخت غبرګون ښودلې او ویلي دي چې دا بریدونه د مجرمانه غفلت او داعش ډلې سره د نیغ په نیغه همکارۍ ترمنځ لږ فرق څرګندوي.
اردن کو د خبرونه په دې پاتې نیمای کې ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول مشالونه چې زموږ همکار شاهین بنیرے جوړوي او ورپسې بیا بل 19 پروگرام د سورې پر لور چې زمنګ بل همکار بشیر گواخ یې ستاسو لپاره تیاروي.
ستړمشه اوریدونکو شاهین بنیرے مو د باچا خان د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتنو د قامي تحریک د نوموړو مبارزې میرمن الف جان خټکی د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. تر پای زموږ سره پاتې شئ. میرمن الف جان خټکا د کرک ضلع په احمدی بانډه کې د 1901 کال د ستمبر په 10 نیټه د غنیشا خټک په کور کې زیږیدل ده. تر اتم پورې زده کړې په خپل کور کړې وي او بیا تر ایم ای پښتو او اردو تعلیم پرایویټ کړی دی. د الف جان پلار په برتانوي پوسټ کې ملازمت کولو او مشران رونی په پنجاب کې سبقونه ویل. د باچا خان مرکز پښتون مجلې سره په یو مرکه کې میرمن الف جان ویلي دي چې پلار یې ډېر قدامت پسند و او دا غی د تعلیم په حق کې نو خو د ورونو په مرسته یې خپل زده کړو لا دوام ورکړه. د الف جان ماماګان د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ملګری وو او هر وخت به د دوی په کورنۍ کې پښتنو ته په ورپی خستونځو بحثونه کېدل. هم دغه سیاسي بحثونو برکت وو چې د الف جان هم د خدای خدمتګار تحریک سره مینه پیدا شوه. هغه غوښتل چې یو خوا د خپل قام د خپلواکۍ لپاره په قامي مبارزه کې برخه واخلي او بل خوا د خپل سیمې خزه د ناپوهه د تیرونه راوباسي او پخپلو حقونه خبر کی. باچا خان د پښتنو د تعلیم او تربیت لپاره وړمبه د انجمن اصلاح افغانا او بیا د آزاد سکولونو لپاره خپل مبارزه پر مخ وړه. په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو په اپراسیاب خټک وای
باچا خان چې کله شلمی پیڑی په ډومبای برخه کې د پښتنو د پیدارۍ لپاره او د ټول هندوستان د برتانیې د آزادۍ لپاره مبارزه شروع کړه. نو په هغه کې یو ډېره مهمه برخه چې وه هغه د سماجی اصلاحاتو یا د ټولنیزو ریفورمونو وه، چې د هغې له مخې باچا خان کوشش وکړو چې پښتانه تعلیم حاصل کړي، دوی زده کړې وکړي، علوم خپل کړي، او په دې کې هغوی ډېر زیات تاکید په دې کولو چې باید د پښتنو ښځې هم سبق ووایي، تعلیم حاصل کړي، مکتبونو ته لاړې شي او د ژوند په مبارزه کې فعاله غړیتوب ولري. د دې لپاره هغوی چې کومه رساله شروع کړه پښتو ژبه کې د پښتون په نوم، نو په هغې کې سړو هم مضمونونه لیکل او ښځو هم مضمونونه لیکل، او باچا خان او خدای خدمتګارو ډېر کوشش کولو چې ښځې تشویق شي، ښځو ازلاتایي وکړی شي چې هغوی زیاتې لیکنې وکړي. نو په دې کې یو تعداد پښتني مېرمنې ولیدل شوې چې هغه په دې لیکونو کې مبارزه کې وځلېدې. په دې کې یوه الفجانه خټکه وه چې د کرک د احمدي بانډې سره تعلق لري، هغې هم خدای خدمتګارو په دې مبارزه کې برخه واخیسته او د خپلو لیکونو په ذریعه پښتنو کې عموما او پښتنو ښځو کې خصوصا بیداری پیدا کولو لپاره کار وکړو.
کله چې باچا خان په کال 1928 کې پښتون رساله خپرول پیل کړ، نو د پښتنو سړو سره سره په خځو هم غږ وکړ چې په خپل قامی مبارزه کې برخه واخلي. دغه تحریک هغه پښتني ښځې راوپارولې چې سنه سزده کړې کړې وي او په پښتو کې لیک لوس کولای شو. په دوی کې یوه میرمن الف جان خټک وه چې د پښتون رسالې لپاره به شعرونه او نثرونه لیکل. په دې لیکونو کې هغې د پښتنو ښځو د حقونو لپاره د آواز چتولو ترڅنګ د پښتنو د خپلواکۍ فکرونه مخې ته راوړل. میرمن الف جان په خپل یو شعر کې وایي، دا مې مطلب نه دی چې ظلم د خپل پلار وخایم، دا مې مطلب نه دی چې ظلم د خپل پلار وخایم، زړونه وراته د خپلو خویندو په انګار وخایم، زړه مې دا غواړي چې ړانده سماج ته لار وخایم، د رواجي پردې نقصونه تار په تار وخایم. په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ د سانګې مشر ډاکټر وقار علی شاه په قامی مبارزه کې د پښتنو ښځو د کردار په اړه صدا سوایي.
که پښتون د سوال کې لري ډېر زیات کنټریبیوشن دی او ډېر زیات شعرونه به راتل، نو موږ ته دا پته نه لګېدا چې دا ژوندۍ ده که په حق رسېدلې ده. په 4 نومبر کې چې کله اسپورت کې ما پی ایچ ڈی کوله، باغ ته انتظار راغلی وم، فیلډ ورک ته راغلی وم، نو ازبکستان طرف ته تلم، نو ما ته د دې معلوم وو چې دا خو احمدي باندې ده، نو موټر کې تېرېدو په هلته کې چې تقریبا بوډونه موډونه راتلل شروع شو، چې څنګه مولیدو چې دا احمدي باندې بوډ راځي، نو هغه ورته وویل چې دلته کې یو پټرول پمپ سره لګېږي، هغه به تېله مچول، نو ما ورته وویل هلته کې یو زیات خطه کې تپوس وکړو، هغه دلته کې یو ډېر لوی خدای خدمتګار تېره شوې وه. نو څنګه چې هغه کاونټر والا ته لاړو پیسې چې څوک اخلي سلام مې ته واچولو، نو ما ورته مشکې خبر کېږي نه، نو د پوسټ نه کوم ته مې د کلي هغه یو ځای احمدي باندې ما دا پټرول پمپ بالکل سړک په غاړه او کله سره ورسره ما ورته وویل چې دلته کې داسې یو خدای خدمتګار تېره شوې ده، الفجان خټکی نوم دی، د هغې ته معلومات راکول شي. هغه په خندا شو، دا خو زما مشره خور ده، نو ما ورته وویل چې هغه مشره خور مو ژوندۍ ده او که نه په حق رسېدلې ده، نو ته هېڅ پته نشته. هغه وویل چې نه نه بل ژوندۍ ده، او نن چې دا واټ هغه کوم ټاؤنشپ چې دی هغې کې زما بل ورور دی، هغه د بچو صحتونه دي هلته تللي ده، نن تاسو ورسره خبرې نه شئ کولی، باقي بالکل شته او په غوږونو باندې لږه درنه ده. خیر ما ته ملاقات ورسره وخت ملاو نه شو، دا چې رالم ما په ویرین دي تاسو له مرګ وروسته مې وایي دا چې کله دا تیر دي ان پی حکومت، نو بیا موږ دلته وایي چې یاره دا څه خدای خدمتګارانو کسې وګرځي راوګرځي، نو بیا دوی ورغلي دي په ویرین دي ورالو چې هغه انټرویو مو واخیسته، او حیدر خان اوچی چې دی چیف منسٹر هغه ورته سپیشل ګرانټ هم ورکړو، او ټول هغه ته چې دی هغه علاقه کې چې کوم کالج دی جنکو، نو بیا افراسیاب صاحب دوی ورالو
مطلب پختون مجلی په کال 2009 کې په خپل یو اداریه کې لیکلی دی چې کله باچا خان د کوهاټ په دوره وو، نو میرمن الف جان د سالار اسلم خان په لاس هغه ته یو لیک ولېږلو چې بیا د پختون مجلی د 1946 کال د فروری د میاشتې په ګڼه کې هم خپور شو. په دې لیک کې میرمن الف جان لیکي، خوګه پخره افغانه مونږ اورو چې نن ورځې د هندوستان جنکې په دې تحریک کې د ظلمو سره سمه برخه اخلي. ستاسو به هم زمونږ نه دا تمه وي، مګر دا تمه مو بې ځایه ده، ځکه چې د هندوستان جنکې په تعلیم کې زمونږ نه ډېرې وړاندې دي او پښتون زمونږ د تعلیم لا هیڅ انتظام نه دی کړی. اول خو په کلو کې سکولونه نشته، او که چرته خال خال وي هم، نو زمونږ مشران د جنکو تعلیم غیر ضروري بلکې نقصانی بولي. دا وجه دا چې سرکار هم زمونږ د تعلیم سره تسلی بخش انتظام نه کوي. میرمن الف جان وړاندې لیکي، تاسو خپل خدایي خدمتګارانو ته ووایئ چې هغوی د جنکو د تعلیم د لازمي کېدو لپاره خپل وس او کوششونه وکړي، ګرین نو د قیامت په ورځ به مونږ د خپلو مشرانو غاړو ته لاس اچو. باچا خان په دې خط په خپلو تاثیراتو کې ولیکل چې د دې خط د لستو نه معلومیږي چې د دې پښتنې جینې په زړه کې د پښتنو زنانو د ترقی او بهبود لپاره یو رښتونې جذبه ده. باچا خان څنګه بریالی شو چې د سړو سره سره ښځې هم قامی مبارزې ته آماده کړي او د علم او پوهې په کالو یې ښایسته کړي؟ په دغه اړه یو ځل بیا د افراسیاب خټک نورو
د دې کار یعنی ټول کریډیټ یا ویار چې دی هغه د باچا خان او خدای خدمتګارو په برخه ځکه دی چې هغوی لری لری کلو ته لاړل او کورنیو سره ولسونو سره پرګنو سره خبرې وکړې، او دغه پسماندہ سیمو کې خلق په دې پوه کړل چې تر څو زمونږ ښځې بیدار شوي نه وي، کورونو کې د علم رڼا نه وي راغلي، نو تربیت شوي ماشومان مخکې راوستل ممکن نه ده. او قسمتۍ سره دوی پیغام خلکو واورېدو. خپله زمونږ کلي کې یعنی زما پلار خبره کوله چې باچا خان یعنی دا زما د زیږېدو نه مخکې خبره ده، هغوی راغلي وو او یو ځلې سهار زمونږ د کلي کوڅې جارو کړې. زمونږ کلی د کوهاټ لاچی سر نږدې خدر خیل نوم یو کلی و، نو دې د کوڅې جارو کولو چې باچا خان دغه ملګري راغلل، نو د کلي مشرانو ښځو په دې خبره خفګان څرګند کړو چې مهربانه به کوڅې جارو کوي. نو د دوی یو وفد باچا خان سره ولیدل. باچا خان خو عملي استاد و، هغه دې ښځو ته وویل چې که تاسو د کوڅې جارو کولو شوق لرئ یا مینه لرئ، نو باید تاسو پرون جارو کړی وای، او که خیر پرون نه وي کړی نو سبا ته چې مونږ تر کې نیو سبا ته به تاسو جارو کړئ. څنګه به مونږ جارو کوو چې مونږ راغلي دي ته یو چې د کوڅې جارو کولو او صفا کولو په اهمیت باندې خپل رونه پیند پوي. نو دا تاسو پورې چې هغه عملي استاد وو، ځنه څنګه هغه پرې ټولو کلو فکر دي تلو، او دا بیداری یوازې سړو پورې محدود نه وه، ښځو کې هم پښتنو ښځو کې هم دې بیداری نفوذ پیدا کړی وو.
کله چې میرمن الف جان واده شوه، نو داغې د شیرونو اسلابا داغې سخر علي مامد کوله، هغه په خپله د یو سرکاري سکول هډ ماسټر و. د الف جان واده ډېر په کم عمره کې شوی و، خو د ښځې خاوند کور ونه شو، او 15 میاشتې وروسته الف جان د ټول عمر د پاره د پلار په کور کې ناسته. الف جان پښتون مجلې ته ویلي دي چې باچا خان سو سوزلا داغې سیمې ته ورغلی و او داغې ورسره لید کاته شوی و. هغه وایي باچا خان چې به کله هم راغلو نو هغې لبه په سر لاس راښکلو. ډاکټر وقار علی شاه وایي میرمن الف جان یوازې لیکواله نه وه، بلکې په هغه وخت کې په روانو سیاسي حالاتو هم خبر وه، او د یوې تکړه سیاستدانې په توګه یې ځان په خلکو منلې دی. نوموړی زیاتوي
لومړي دور کې حسین بیبي وه، تر څلوېښتمه پورې پښتون رساله کې تاسو وګورئ څومره نامینیشن چې دی د ښځو په حوالې کې څومره لیکل کړي دي، هغه حسین بیبي ډېر زیات لیکل کړي دي. خو دا د پښتون دا درېم دور چې دی کوم چې 15 او 30 منځ کې دوه کاله دي، پاگی کی بیا در رجار خطر کے شہروں نے ڈیر زیاد تھی او ڈیر آدھے خوند خبر ادا دا کہ کم آخ لگا اگر دوستا کہ باچا خان آرٹیکولیشن او دا دے خدای خدمت گارو دا دگا جذبہ دے تو صحیح معلومی جی دا کہ لگا دا یو سکول لگا احمد مان نو آگون دکھلے دے او پاگی کی چې کوم فارمل تعلیم یې څه نه دی کړی، خو د هغه داسې نه دی کړی، ډیګری نه دی اخیستی، او یو عامه پیغله او هغه دومره زیات بیا دغه کوي لګیا ده، دومره زیات کنټریبیوشن دی هغې چې کله چې په 1946 کې کیبینټ پرشن وزارتي مشن راځي، نو هغوی چې هغه کوم ګروپنګ کلاسز دي
یاره دا په کې بدا علاقې ګروپ بي کې بدا کله کې پاکستان او هندستان ته څوم خبره کړي نو په هغه ورځو کې اړدار خطه کې څومره مدلل تور سره ګروپونه باندې وینا کړي دا په دې لیکل کړي دي نو سره ورته اخ حیران پاتې شي یاره د ښځې څومره پوهه لرله او د شعرونو په ذریعه باندې کوم 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 هغه چې دا زړونه د خلکو نه بالکل لیکلي دي داسې څرګندې څرګندې خبرې کړي دي او دا شفا شفا شعرونه ویلي دي چې په هغې بنیادی هغه دا و چې یاره د ښځو ته د جنکو ته دلته اوس بهر راوتل پکار دي او عمده وخت دی چې که مونږ د خدای خدمتګارانو د خپلو ورونو د خپلو پلارانو لاسونه مضبوط نه کړو نو هغوی به دا جنګ چې دی دا ګټلی جنګ هغوی بیلي کوم سیاسی شعور چې بادشاہ خان او خدای خدمتګارو اډیکولیشن خو ته ورکړی دی د هغې یو ثابته مکمله نمونه تاسو د الدار خطه کې په شکل کې دی.
میرمن علی جان په کال 1955 کې د تعلیم په محکمه کې د استاد په حیثیت ملازمت اختیار کړو او په کال 1991 کې د ګورنمنت ګرلز های سکول ټیرینا د پرنسپل په هدا ریټایرمنټ واخستو. علی جان خټک اوس ډیره کمزورې شوې ده او په احمدی بانډه کې د خپل کشر رور په کور کې ژوند کوي. اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه بلونه بعد عدم تشدد کاروان د یو بل نوموړي مبارز په اړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
د سولې پر لور
په نننې خبرونه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې کوو او دې ته ګورو چې که حزب اسلامي له جګړې لاس واخلي نو روان تشدد کې به کمی راشي. زه بشیر گواخیم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. حزب اسلامي د افغانستان د نورو جهادي ډلو په شان په 1998 کلونو کې رامنځته شو. مشر یې انجینیر ګلبدین حکمتیار دی. دغه ډله د روسانو په مقابل کې تر مبارزې وروسته د جمعیت اسلامي او نورو وسلوالو ډلو سره په کورنۍ جګړه کې ښکیل پاتې شوه. له همدې کبله پی د بشري حقوقو څخه د سرغړونو تور نه دی. په 2001 کال کې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د بهرنۍ ځواکونو تر راته ګروسته د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ حکومت سره د ډلې پریکونو کو او وسلوال جنگي غوره وباله. د حکومت د نورو مخالفینو په شان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم پاکستان کې پاتې شو. خود دې ګوند ډیر مشران کابل ته لاړل او د یو بل حزب اسلامی په نامه د حکومت برخه شول. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ اوسنی حکومت کې هم حزب اسلامی څو وزارتونه او نور لوړ پوسټونه لري. د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو حزب اسلامی ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زورګونو غړي لري. څېړونکي وایي چې په نظامی لحاظ د طالبانو په پرتله حزب اسلامی کمزور دی خو سیاسي اثر رسوخ یې ډیر دی. د سولې پر لور خبرونې لپاره مو کابل کې د دې ګوند یو مشر مولوی عطاالله لودین چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال او د ننګرهار ولایت والی هم پاتې شوی په یوه مرکه کې وپوښت. له هغه مې لومړۍ پوښتنه دا وه چې که حکمتیار د افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو پایله کې کابل ته لاړ شي نو آیا جګړې به ورسره کمې شي؟
حزب اسلامی سره د افغانستان د حکومت خبرې دا د افغانستان د سولې لپاره یو ښه پیغام دی او دا تقریبا یو ښه پیلامه ده. موږ هیله من دي که دغسې لکه چې ښاغلي حکمتیار سره خبرو دوام وکړو، امیدواری چې نتیجه به راستری شي. دا به نور ټول هغه مصالح مخالفین لپاره یو ښه پیغام اوسي چې هغې تر اوسه پورې لا د صلح په برخه کې فکر نه دی کړی، د پخلاینې لپاره مذاکرې او خبرې نه دي کړي. که څه هم د افغانستان د حکومت او د صلح د عالي شورا د خبرو دروازه د ټولو مصالح مخالفینو په وړاندې باندې خلاصه ده، او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادې تمثیل کوي او نمایندګي کوي، د افغانستان حکومت او صلح شورا په وساطت باندې دې ته امادګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله مند یو چې دغه د صلح پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان پر روان جنگ باندې مثبت اثرات واچي، او بالاخره موږ داسې مرحلې ته ورسیږو چې بیا مذاکرات او د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو، او د دې ضرورت نه وي چې
سوق مصالح مخالفتو کی ټوپک تراس کی. لودین صاحب، د حزب اسلامی په کابل کې تاسو خپل عمل ته یاس، او نور ډیر مشران غړي په کابل کې مخ کې نه وو، یو حکمتیار صاحب او ځینی نور کسان چې وو هغه نه وو. که تاسو راته دا وای چې د حزب اسلامی د راتګ سره د حکمتیار صاحب د راتګ سره کاغوی راشي چیرته، دا به ټول یو حزب شي او کنه بیا به مو مخ شانت مختلف ډلې؟
تبې تو کمانی دا روسي حالات او دا روسي سیاسي ژوند په افغانستان کې د مختلفو احزابو ترمنځ کوم وحدت او یووالي چې د هجرت او جهاد په دور کې درلو، هغه نه دی پاتې. کاغه د جمعیت اسلامي ترمنځ دی، کاغه د حرکت اسلامي دی، حتی که افغان ملت او نور ملي احزاب دي. خدا چې حکمت یاسب د افغانستان د جهاد په تاریخ کې پراخ او لوی برخلند او لوی شخصیت دی. موږ هیله مند یو چې د زړه اکثر ټول متفرقه او خواروواره ګروپونه دغه قیادت رانګه راځم چې افغانستان خلکو ته د وحدت او د یووالي یو ښه پیغام ورکړي، او بل اخره ټول د حزب اسلامي متفرقه اعضا او ګروپونه چې اوس مختلف عناوینو باندې په کابل کې سیاسي ژوند لري، د یو قیادت رانګه راځم چې
لودین صاحب یو خبر دلته بل هم راځي چې کله موږ مقایسه کوو، مثلا طالبان دی، په طالبانو کې هم څو ډلې دي، اوس حکومت که دا د سولې موافقه لاسلی کوم شي، تاسو ګڼئ چې د سره به د حزب اسلامي کوم وسلوال چې دي هغه هم جنگ پری دي او د سولې لار خپل کی؟
زه فکر نه کوم چې داسې ګروپونه چې د حکمتیار صاحب د قیادت رهبرۍ نه بیرون او هغه په مخالفت کې اوسي، داسې ګروپونه نشته. فقط کوم مخالفت چې تر دغه ساعته پورې په افغانستان کې د امریکایانو د حضور په خلاف باندې روان دی، هغه د حکمتیار صاحب قیادت او رهبرۍ کې دی. که کله په خپله ښاغلی حکمتیار کابل ته راځي، نو د نورو ګروپونو په شان لکه طالبان او نور داسې څوک نه پاتې کیږي چې هغه بیا مخالفت ته دوام ورکوي او د حکمتیار سره به د صلح پروګرام کې نه شریک. نه، دا تفاوت شته دی چې حکمتیار صاحب چې کلم راځي د حزب اسلامي په نامه څوک بیرون مخالف نه پاتې کیږي.
یو خبر په کابل کې په سیاستوالو کې کیږي، بلکې کېدای شي داسې وایو چې د حزب اسلامي مخالف سیاستوالو کې دا خبره کیږي چې حکمتیار صاحب پخوا هم چې دومره په شدید لحاظ باندې په شدید حساب باندې جنگ نه کاوه لکه طالبان چې کوي، او اوس چې کشمیر خان وفات شو دغه نه وروسته خو حزب اسلامي خپل ډیر کمزور شوی په نظامی لحاظ باندې، نو مطلب کو دوی سره خبرې وشي کوونه شي په تشدد کمول بد څه تاثیر ونه کی، تاسو دا منئ؟
نه، یو افغان چې هم د افغانستان د نظام او د خلکو سره خفه وشي او مخالفت وکړي او هغه عملا پلی کی، دا د افغانستان د خلکو لپاره ښه پیغام نه دی. دا چې حکمتیار صاحب غوندې لوی شخصیتونه د صحنې تر داخلي یوازې جنگ مسله خو هم نه ده، ګنې چې هلته دغه د جنگ برخه به کمه شي، هغه به د سولې پیغام لري، دلته د امن پیغام لري، هغه د یو قائد په حیث باندې کولی شي چې ډېرې ناخوالې تر دغه ساعته او پورې ورته د حل لارې نه دي پیدا شوي، د هغه په وجود کې به د هغه دپاره د حل لارې پیدا شي، هغه به یو ملي قیادت جوړ کړي دلته.
د دې څه ضمانت موجود دی چې د حکمتیار صاحب په راتګ سره به چې هغه به داسې سیاست نه کوي چې هغه دولت ته داسې سردردي نه جوړوي چې هغه دې د وسلوالو مخالفینو په ګټه تمام شي؟
بل یو خود دولت سره سیاسي مخالفتونه دي، یو په جبهاتو کې مخالفت دی، دا چې حکمتیار صاحب راځي او مصالح مخالفت نه لاس اخلي او په سیاست کې بیا دلته کوم مخالفت پیدا کیږي، کوم ملاحظه پیدا کیږي. زمونږ اساسي قانون دغه رقم سیاسي غیر مصالح مخالفت ملوک تظاهراتو په شکل باندې موسی چې هغه تشدد نه خالي موسی، دا زمونږ قانون اجازه ورکړي. دا د بیان ازادي هم د افغانانو حق دی، د اساسي قانون په اساس باندې مسالمت آمیزه مخالفتونه چې د اپوزیشن شکل ولري دا قوانینو اجازه ورکړي. خو موږ هیله مند یو چې ښاغلی حکمتیار صاحب دغه تجربو په اساس باندې، دغه محرومیتونو په اساس باندې،
دی شاید دیر محتاط اوسی هیله ده افغانان هم دا ده زمونږ هم دغه هیله ده چې حداقل مخالفتونو ته به لاس نه اوږدی.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د طالبانو سره هم ورته لړۍ پیل کړې وه چې تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان کې رواني جګړه کې طالبان د حزب اسلامي په پرتله ډیر فعال دي. په همدې حال کې دا هم د یادونه وړ ده چې د حزب اسلامي ډیر مشران لاوار د مخه په کابل کې دي. دوی څو وزارتونه او ځینې نور ښه پوسټونه لري. یو ځینې مهم مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار دی چې د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې میشته دی. د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وای چې حزب اسلامي که څه هم په جګړه کې ډیر فعال نه دی، خو د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار که کابل ته ورشي نو دا به د افغان حکومت لپاره یو سیاسي کامیابی وي.
حکمتیار پلویان رښتیا هم اوس هم شته او په دې زړه سوځي چې د افغانستان څخه د باندې وو او دوی دا فکر کوي ډېر تیز پرک شوي خور شوي دي. دوی فکر کوي چې بیا به د یوه مهم تنظیم یا ګوند په حیث باندې بیا سره راټول شي او دا ګوند پخوا هم ډېر فرد محوره و په دې باندې تاثیر لرلی شي. خو دا یې هغه اړخ باندې بحث وکړو چې بیان اکثره د دې حکومت مخالفین نه وو، زیاتره د حکومت سره وو. په تېرو شپاړسو کلونو کې دوی د حکومت سره نږدې پاتې شوي دي. فکر کوو چې دا په جنګ څومره تاثیر کولی شي. زه فکر کوم اوس بیان ډېر په سنګر کې نه دي. که تر کونړ او د میدان وردګ ولایت تر نرخ ولسوالۍ را تېر شو چې په دغه دوه ځایونو کې اوس هم بیان وسلوال فعالیت لري، په نور افغانستان کې نشته او په جنګ باندې دومره زیات تاثیرات نشي لرلی، مګر هغه سیاسي نارضایتۍ چې دي هغه به تر یوې اندازې پورې راحل شي.
حزب اسلامي خوښه دوه میاشتې مخکې د افغان حکومت سره یو تړون لاسلیک کړی و. په دې تړون کې په 15 مادو هوکړه شوې وه. هغه مسلې چې دواړه خواوې پې کومې نتیجې ته ونه رسېدې هغه له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړو ویستل، د دوی د بندیانو خوشې کول، او افغانستان کې موجودو خواوشا 9,500 بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش ټاکل و. خو اوس دې ګوند خپل دریز نرم کړی او مشران وایي چې د حالاتو په پام کې نیولو سره دي بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. څېړونکی اباسین بریال وایي چې حکمتیار پوه شوی چې د جګړې له لارې خپلو هدفونو ته نشي رسېدلی، نو ځکه یې اوس حکومت سره روغې جوړې ته غاړه ایښي.
حزبیانو که د دوی دا منطق درست وګڼو چې دوی په حکمتیار راټولېدای شي بېرته او دوی د دغه متلاشي حالت نه راوځي، بیا ښه دی، ځکه چې افغانستان کې په هر صورت یو ولسي کتلوي جوړښت زه فکر کوم مؤثریت لري. هغه فعالیتونه چې د وسلې د لارې کېږي، که هغه د خبرو د لارې وشي، هغه په سیاسي نظام کې د برخه اخیستو په طریقه وشي، که هغه د انتخاباتو په طریقه د دوی د قدرت ثبوت وي، دا خپل تاثیرات او مثبت تاثیرات لرلی شي.
تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. افغانانو په ټولنیزو مطبوعاتو کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د مذاکراتو هرکلی کړی او کابل ته د حکمتیار ممکنه ورتګ په اړه خوشحالي ښیي. خو آیا د دې خبرو بریالیتوب به جګړې کمې کړي؟ افغان څېړونکی محب الله په دې اړه وایي،
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي له سولې سره یو ځای کېدل، له دولت سره خبرې او بالاخره هغه پایلې او ښې پایلې ته رسېدل به په دې معنا نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړه ییزه جبهه نوره په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړه ییزې جګړې یوه برخه قراره کړي او یوه اندازه سوله به رامنځته کړي، خو په دې معنا نه ده چې په ټول افغانستان کې نوره مسله پای ته ورسېږي.
خو ډیر نور څېړونکي بیا په دې عقیده دي چې که هر څوک ټوپک دی او خپلو اهدافو ته د سولې سیاسي مبارزې لارې رسیدل غواړي نو باید هرکلی وشي. د سیاسي چارو کارپوه اباسین بریال وای ګلبدین حکمتیار په زورګونو پلویان لري او د سولې سره یو ځای کېدل یې په خلکو کې له تشدد څخه د لاس اخیستو د دود زیاتولو لپاره مثبت پیغام درلودلی شي.
لو ایک سڑے اور تو گوری نظر فکر کوم چې یو اسلوال مخالف یو ناراضی هم په خلاکی کې او د سولې د لارې د افغانستان نظام پر ایتوانی کې تغره په خلاکی ده لو خبره ده چې موږ د جنگ نړۍ د تخصی تجربې لرو او هیڅ وګړی د افغانستان سي باید په مخالفت کې نه وي او که زه مخالفت د خبرو د لارې حل کېدای شي د مذاکرات د لارې دا ډیره ښه خبره ده.
د سولې پر لور
اوریدونکو عمده سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتره سیږي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم خوشاله اوسئ.